رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د سولې عالی شورا د حکمتیار په نوو شرطونو به خبري خو دلیده. وسلوال طالبانو د هرات قندار پر لوی لار مسافر تختولې دي. او د فلجي په تاروزی عملیاتو کې د داعش 2500 جنگلي وژل شوې دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي دي چې د هغو کسانو د پیژندګلوي د پاره د ټینګ اقدامات وکړي چې په نظام کې دننه د وسوالو مخالفینو سره همکاري کوي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د سولې عالی شورا د حکمتیار په نوو شرطونو به خبري خو دلیده. تیر ورځ د ای پی خبري ایجنس د اسلام آباد نه په یو خبر کې لیکلی و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا د افغان حکومت سره د سولې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه خودل شوې دي. په دغه شرطونو کې د افغانستان د حکومت د غوښتل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا د مرستیال او د اسلامي حزب سره د دغه شورا د سولې د خبرو د پلاوي مشر مولوي عطاورحمن سلیم امریکا غا غشنار دو سره په مرکه کې په مطبوعاتو کې د اسلامي حزب لخوا د افغان حکومت سره د سولې د موافقه د لاسلیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په حق له په خبرو شو رپورټونو به خبري وخدله. هغه سلیم وویل چې د اسلامي حزب پلاوي جمهور رئیس اشرف غنی ته د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو ورسته د پلاوي د کابل څخه بیرته ستون شوای ده. د هلمند ولایتي چارواکي وسلوال طالبانو د هرات قندار په لوی لار د هلمند ولایت د واشیر او ګرش ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې نن و بجې د دوه بسونو او دوه ټیلرونو په لسګونو مسافر کته کړی دي او نامعلوم لوري ته وړي دي. پیښه دقیقا نن سهار و بجې د هلمند ولایت د واشیر او ګرش ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي چې وسلوال طالبانو د افغانستان د ملي وردو یونیفورم اغوستی و. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اقانور یوازې په ختایت کړل خو وای چې جزئیات لا هم نه دي ترلاسه شوی. په دې حق لا بشپړ راپور په دې خبرونه کې لګورستاوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بنند افغانستان د وضعیت په حق لا د سرمنشي بانکمن د ورستی رپورت په اړه بحث وکړي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت وسام د لوی امنیتی سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو سره د سولې څلور اړخیز مذاکرات په ټپه درېدلې خو بل پلو بیا د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرو کې پرمختګ شوی دی. د هیواد ملي شورا د هیواد مهم ارګانونو ته د ځینو وزیرانو په ټاکلو کې بریالی شوی دی. خود انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو کچه محدوده ده او دولت هم د پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی نه لري. سلګونو کسانو نن د پکتیا ولایت د ګردیز په خار کې مظاهره وکړه او په تورخام او د غراز د ډیورن کرخې په اوګدو کې د پاکستان د لوري د هر ډول تاسیساتو جوړول وغندل او د مخنیوي جدي غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو سربیره پر دې چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول د هغوی هیواد دغه هیواد بیرغ ته هم ورواچوه. دوی په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د خپلې خاورې څخه د دفاع په خاطر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ په مقابل کې په ټینګه ودرېږي. ایران د یو امریکایي شرکت نه الوتکې اخلي. د الوتکو د جوړولو امریکایي کمپنۍ بوینګ وایي د ایران د هوایي چلن سره یې د الوتکو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. دا به د 1909 میلادي کال راپدې خوا چې په تهران کې د امریکا په سفارت یرغل وشو او د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې پرې شولې. د سوداګرۍ تر ټولو لومړنۍ ستره معامله وي. د ایران د حکومت یو چارواکي هم ویلي دي چې دوی ښایي دغه امریکایي شرکت نه الوتکې واخلي چې مجموعي ارزښت یې 25 میلیارده ډالر کیږي. که څه هم چې د امریکا او ایران ترمنځ د اوږدې مودې جنجال او په ایران باندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه ښایي چې د الوتکو د پلورلو دغه معامله یو څه پیچلې کړي خو د بوینګ کمپنۍ ویلي دي د ایران سره یې موافقه د امریکا د حکومت په اجازه لاسلیک کړې ده. د فلوجي په تاروزی عملیاتو کې د داعش 2500 جنگلي وژل شوې دي. د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو قومندان بریج جنرال حیدر الوبیدی مطبوعاتو ته ویلي دی چې د فلوجې د خار اتیا په سول کې برخه د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو نه پاک شوې ده. جنرال اوبیدی همدارنګ وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي همکاري له کبله د عراق د خاص عملیاتو د ځواکونو د فلوجې د خار درې نورې سیمې هم د اسلامي دولت یا داعش نه نیولې دي. د عراق د پوځ انجینران او د ماینونو د شنډولو قطعې اوس لګیا دي د خار لارې کوڅې او ودانۍ د ماینونو او چاودیدونکو موادونه پاکوي. اروپایي اتحاد د فلسطین او اسرائیلو سره د همکارۍ ژمنه وکړله. اروپایي شورا رئیس ډانلډ ټاسک وایي چې دغه هیواد چمتو دی چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې په موافقه کې په پراخه توګه سیاسي او اقتصادي همکاري وکړي. ښاغلی ټاسک نن د سې شنبې په ورځ ویلي دی چې اروپایي اتحاد چمتو دی چې د دواړو هیوادونو سره داسې همکاري وکړي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا فدرالي ادارې د اورلانډو په ښار کې د هغه بریدګر خبرې د خبرو جزئیات خپاره کړي دي چې د امنیتي کسانو سره د برید پر وخت کړي دي. تفصیل د متی الله عبد اوري.
د اف بی آی مامور ران هوپر وایي چې موږ یې غږ نشو خپرولی خو دومره ویلی شو چې کله قاتل دغه خبرې کولې نو ډېر په جذبه استقامت او ډاډ یې دا خبرې کولې. د استرالی پی خو د شمیرې نه یو یو سره د عمر متین د خبرو هغه برخې چې د داعش یا د داعش د مشر ابو بکر بغدادي سره د خپل تړاو یادونه کړې هغه د اف بی آی په راپور کې نه دي ذکر شوی. د امریکا د عدلیه وزارت وایي چې دا راپور داسې ترتیب او خپور شوی دی چې هم شفاف اوسي او هم د پیښو د قربانیانو احساسات مجروح نه شي او هم تورستي ډلې ته تبلیغ هم ونه شي. د اف بی آی مامور ران هوپر دا هم وایي چې
He does not represent the religion of Islam. but a perverted view
عمر متین د مسلمانانو استاد توپ نه کوي هغه دی وبلی مفخوري خاوند و چنن سبا ورته د افراطیت نه اغزمن شوی قاتلان ویل کیږي. موږ دنه شو ویل چې هغه ته بهر نه چالر خوونه کوله خودم را ویل شو چې هغه دلته داخل کې افراطیت ته مایل شوی و.
اف بی آی ویلی چې عمر متین د استراری په خو د مامورینو سره درې ځل خبرې کړې دي کله چې هغه خلک برمته نیول نو دا خبره کوله چې د وژنې ذکر کوي چې امریکا په سوریا او عراق کې بمباری کړی. متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوري. په اردن کې د بم په چاودنه کې شپږ عسكر وژل شوې دي. د اردن د پوځ یو چارواکی وایي چې د موټر بم د چاودنه د سوری او اردن ترمنځ په سرحد کې نن د سه شنبه پر ورځ شوې ده. په چاودنه کې څوارلس عسكر ژوبل شوې هم دي. د اردن پوځ وایي چې په دې چاودنه کې ګنچمن موټر تباه شوې دي خو ټول جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې ونجلی د خپل یار پر مخ تیزاب شندلی او وژلای دی. پولیس وایي چې ونجلی د 22 کلن صداقت علي پر مخ ورسته لدی تیزاب وشندل چې هغه ورسره د واده کول نه انکار وکړ. هلکه ونجلی د 2 کلن را پدې خو یارانه درلوده خو کله چې 22 کلنې مونیل مای د صداقت علي سره د واده کول غوښتنه وکړه هغه انکار وکړ. پیخه د پنجاب د ایالت د ملتان په خار کې شوې ده. او وروسته خبردار چې په بنگلاديش کې ديني عالمانو یوې مخبري ټولنې په خپلې یوې تازه فتوا کې ټول تروریستي بریدونه غندلې دي او په غیر مسلمانانو او مذهب نه منونکو لیکوالانو یې حمله هم حرامې ګڼلې دي. سلو زرو ديني عالمانو حقوق پوهانو او نورو کارپوهانو دغه فتوا امضا کړې ده او د بنگلاديش د جماعت اسلامي د ډلې مشر مولانا فرید الدین وبخیم مولانا فرید الدین هغه خبره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د اورلاندو د خونړي برید نه اته ورځې وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د دوشنبه په ماښام سلور طرح رد کړی دی چې په امریکا کې د وسلو اخیستل محدودوي. خود دې او نورو مسایلو نه مخکې راځو. دې رپورټ ته چې مخکې په خبرو کې ویل شول چې د افغانستان د سولې عالی شورا د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په نوو شرطونو باندې بي خبري خوندلې ده. اکرام شینواری موږ ته رپورټ راکړی دی.
تیر ورځ د ای پی خبری اژانس له اسلام آباد څخه په یو خبر کې ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب افغان حکومت سره د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي. په دې شرطونو کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ټول امنیتي تړونونه لغو کړي. حزب اسلامي همدارنګه غوښتي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالوېش کې د محمد اشرف غني حکومت نه بلکې یو نوی حکومت لاسلیک کړي. د حزب اسلامي او مرکشي د نوم د نه خودلو په شرط دغه اژانس ته ویلي چې دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غنی ته په ویل کې استول شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال او د اسلامي حزب سره دغه شورا د سولې د خبرو د پلاوی مشر مولوی عطا الرحمن سلیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې پر رسنیو کې د اسلامي حزب لخوا حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسیک لپاره د نوو شرطونو د وړاندې کولو په اړه په خبرو شو ریپورتونو بي خبري وخوده. خو ویل شي د اسلامي حزب پلاوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د سپارلو وروسته دا پلاوی له کابل څخه بیرته ستون شوی دی. مولوی سلیم ویل زه له نوو شرطونو خبر نه یم، فقط دومره چې د اسلامي حزب پلاوی راغلی و او ټاکل شوی و چې د بهیر د دوام دپاره مونږ ورسره خبرې کړې وې. خو هغوی چې راغلل ویلي چې مونږ د ښاغلي حکمتیار لخوا جمهور رئیس صاحب ته پیغام له ځان سره لرو. پیغام یې هم لیکلی پیغام و چې د سولې د عالي شورا له لارې امکانات برابر شول تر څو هغوی خپل پیغام جمهور رئیس صاحب ته وړاندې کړي. مولوی عطا الرحمن سلیم د ګلبدین حکمتیار لخوا د افغانستان جمهور رئیس ته د سپارلي پیغام د محتویاتو په اړه هم بې خبري وښوده. مولوی سلیم ویل دا چې په پیغام کې څه وو طبعاً چې مونږ سره نه دي شریک شوي، خو د اسلامي حزب پلاوی پرته له دې چې مرکچي پلاوی چې مونږ وویني او د هغې په هکله خبرې وکړي او یا موضوع مطرح کړي پلاوی هغې لور ته ستون شوی چې ورڅخه راغلی و. مولوی سلیم وایي چې د اسلامي حزب سره د سولې په مسوده باندې د دواړو خواو ترمنځ بشپړ توافق موجود و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې مخکې له دې چې دغه حزب رسمي دریس ته لاس نه کړي په رسنیو کې مطرح شوو شرطونو په باب تبصره نه شي کولی. د نږدې درې میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب د اسادو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک دپاره په کابل کې خبرې روانې دي. د سولې د عالي شورا او اسلامي حزب د پلاوو ترمنځ دغو خبرو په پایله کې دواړو خواو د سولې د هوکړې په یوې 15 ماده ییزې مساودې باندې هم موافقه کړې وه چې له مخې یې تمه کېده چې د اسلامي حزب مشر به له جګړې لاس اخلي او ژر به کابل ته راشي. اوس دا څرګنده نه ده چې په رښتیا هم اسلامي حزب افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته دا شرطونه وړاندې کړي او که نه، خو ارګ په دې هکله د تبصرې ډله کوي. که سم تر اوسه په رسمي ډول اسلامي حزب او افغان حکومت د سولې د هوکړې د لاسلیک دپاره نوي شرطونه تایید کړي نه دي، خو د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د ګلیشي د سولې د خبرو پر وخت کله د ښکېلو خواو لخوا یو لړ سخت شرطونه ایښودل کېږي چې تر ډېره هدف امتیاز ترلاسه کول دي. د کابل پوهنتون یو استاد موسی پریور هم وایي دې د ګنیشي د شرطونو باندې امتیاز ترلاسه کولو هڅه وي. خغلی پریور ویل زه فکر کوم د افغانستان دولت او اسلامي حزب په یو ډول نه په یو ډول په راکړه بوختي، څه شیان یو بل ته سره ورکوي او څه شیان یو بل څخه اخلي. د پوهنتون دغه استاد وایي په رسنیو کې د اسلامي حزب دغه نوي خبره شوي شرطونه د دغه حزب او د سولې علي شورا د سولې د هوکړې لیک په مسوده کې نشته، نو د همدې له امله دی په دې باور دی چې دا د اسلامي حزب اساسي شرطونه نه دي. موسی پریور وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د ملي والی حکومت د دغه شرطونو د عملي کېدو توان نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. بل مسله پر پروتونو کې دا چې د افغانستان د مشرانو جرګه د حکومت نغواړي هغه کسان چې د نظام په داخل کې د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي د هغوی د پیژندنې لپاره دی ټینګ اقدامات وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا څرګندونه د سیشن به په ورځ په عمومي غونډه کې د میدان وردګو د ولایت د امنیت قومندان پر رینجر موټر باندې د طالبانو د یو مهم غړي د لیکدولو په تړاو کړی دی. د ازادي رادیو خبريال یوسف زدران په دې حقله د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د نظام د نننه د وسلوالو مخالفینو د ځینو نفوسي کسانو د شتون په اړه د اندېښنې ترڅنګ وایي چې دا کسان باید ژر تر ژره په نښه او مجازات شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګو امنیه قومندان اړوند پر رینجر موټر کې د طالبانو د پوځي کس د نیول کېدو پیښې ته په اشاره وویل چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د دې ترڅنګ چې پاکستان زموږ دښمن دی او موږ سره دښمني کوي، په داخل کې موږ اجیر خلک لرو، مزدور خلک لرو چې بعضي خلک یې د قلم په توسط او بعض خلک د فکر په توسط او بعض خلک د انتحار او انفجار او داس په توسط باندې دلته غلامي ترسره کی. مشرانو جرګه متاثره ده او ته تحقیق وختون کړه باید واضح شي چې د افغانستان په نظام کې داخل خلک چې د افغانستان د خلکو ویني توې د افغانستان همکاري کوي باید مجازات ویني واشد مجازاتو نور ته عبرت شي.
دغه څرګندونه ورسته ترغه کیږي چې د ملي امنیت کارکونکو دروانه ونې د یک شنبه پورې زویل د بغلان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو پوزي مسول یې د میدان وردګ ولایت د امنیت قمندان خلیل اندرابی پورې ل اړوند رنجر موټر څخه نیولای دی. د مشرانو جرګه غړي له حکومت غواړي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو هم د دې موضوع په اړه د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې وایي چې په حکومت کې دننه باید د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو مخنیوي وشي. د مشرانو جرګه غړي جمعالدین ګانوال
چې یو خدای پنځم ستون معلوم شي او بل دا خبر هغه شي څنګه دوه د سوزی لرلای چې د غنه د بغلان نه تر کابل د کابل نه تر پخور پورې دغه انتقالوي
له دې وړاندې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د نظام د نن له جاسوسانو یادونه کړي او ټینګار یې کړی چې دا کسان هم په دولت کې دي او هم د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په نظام کې د نن د داشان کسانو په اړه خبرداری ورکړ او ویلي دي چې دا ډول کسان دومره خطرناک دي چې د فرصت څخه په استفادې سره به د دولت په وړاندې قیام ته ودرېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دولت د نن به په پردیو باندې د خرڅ شوو کسانو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت نوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبه پر ورځ د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو کاري پروګرامونو د بیانولو پر مهال وویل
د دښمن ژوره پیژندنه او د دښمن عنصره او پردیو ایجنټانو چې نظام د نن څخه فاسدوي معلومول د ملي امنیت اساسي وظیفه ده چې موږ ورته ژمن یو.
د ملي والی حکومت اجرایی ریاست هم له دې وړاندې ویلي ول چې حکومت په دې اړه کار کوي او په یو مناسب وخت کې به یې پر وړاندې اقدام وکړي. د چارو کارپوه عبدالله وحید یاروی په نظام کې د نن د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره باید دولت د استخدام پروسه شفافه او د دولتي ادارو په کارکونکو او کارونو څار زیات کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اورلاندو د خونړي برید نه اته ورځې وروسته د امریکا د سنا مجلس د دوشنبه په ماښام سلور طرحې رد کړي چې په متحده ایالاتو کې د وسلو اخیستل محدودوي. او سوال ده چې څنګه کېدای شي چې خلک هم د وسلو درلودلو حق ولري، وسلې ولري او هم په امریکا کې د دغه سي پیښو لکه د اورلاندو او ډیرو نورو دغه سي پیښو مخنیوي وشي. په دې حق له آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
جمهوری غوښتونکو د دموکراتانو د دوو لاهیو د تصویبولو مخه ونیوله چې د داعش نه الهام اخیستونکی عمر متین لخوا د فلوریدا په اورلاندو ښار کې په یو کلب کې د 9 کسانو د وژل کېدو نه وروسته یې زور اخیستی و. د پنجشنبې په ورځ دموکرات سناتور کریس مورفي په سنا مجلس کې په خپلې پرلپسې 15 وینا کې په وسلو باندې د قانوني کنټرول غوښتنه کړې وه.
ترهګر په امریکا باندې په بریدونو کې نن سبا د بمونو یا تیارو پر ځای د اوتومات ماشیندارو څخه کار اخلي. موږ د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پریکړه وکړه چې ترهګر به پرې نږدو چې الوتکو ته ځان ورسوي او ملکیان ووژني، خو نن سبا هغوی همدا کار د اوتومات جنگي وسلو له لارې کوي. انفرادي کسان پیدا کوي چې د وسلو نندارتونونو ته ورځي او خطرناکې وسلې اخلي چې پر موږ برید وکړي. د دې کار چاره باید وشي.
یو طرحه دا و چې پر هغو خلکو باندې وسلې خرڅې نشي چې د امریکا د فدرالي ادارو د څار په لست کې دي. په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې په الوتکو کې د سفر نه منع دي. بل اقدام دا و چې په انټرنیټ او د وسلو د نندارتونونو په ګډون د وسلو اخیستونکو سابقه وپلټل شي.
ولې موږ د ترهګرو په وړاندې د محافظت لپاره په الوتکو کې د کېناستلو په وخت کې د بې ساري تلاشۍ د پروسې نه تیریږو، خو موږ د هغو خلکو په وړاندې مسؤلیت نه لرو چې د ترهګرۍ له وجې د څار په لست کې دي او هر وخت کولی شي چې وسلې واخلي.
خو جمهوري غوښتونکي وایي چې داسې طرحه نشي منظورولی چې په هغې کې په غلطۍ سره په تور لست کې د اچول شوي کسانو لپاره د حکومت د پرېکړو د مخالفت لاره نه یې معلومه شوې.
زموږ همکاران غواړي چې له دې څخه د وسلو د کنټرول بحث جوړ کړي. حال دا چې موږ باید د اسلامي سخت دریځۍ د لمنځه وړلو هڅې وکړو چې د اورلاندو د پیښې اصلي ریښه بلل کیږي. زموږ همکاران د ناروغۍ د لمنځه وړلو پر ځای د عواقب سره مبارزه کوي.
په همدې مجلس کې دوه طرحې د جمهوریت غوښتونکو هم رد شوې. یو دا چې حکومت باید یو مشکوک ترهګر د وسلو اخیستلو د مخنیوي لپاره د محکمې حکم ولري، او دوهم دا وکا د ترهګری په تړاو پلټل شوی کس وسله اخلي حکومت ته باید خبر ورکړ شي.
دا یو جدي مسأله ده او باید جدي خبرګون ورته وشي. د حال یوه لاره شته او زه یې موندلو ته ژمنه یم، خو د حل لارې د پیدا کولو لپاره موږ باید د دې په ځای چې د طرحو د وړاندې کولو سره سیالي وکړو او ناکامه شو، یو موټی شو.
په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل دموکراتان په دې توران کړل چې د اورلاندو د پیښې نه په استفادې سره خپله ګوندي اجنډا مخته وړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو، د کونړ د ولایت یو پخوانی پوزي افسر چې د ماین د چاودنې له عمله په غبرګو سترګلون شوی دی، وایي چې د سوالګرو خلکو نه نفرت لري. له دې کبله دی په سره لمر کې چې روژه پخله دی پلاستیکي لوټه خرڅوي. ذبیح الله غازی د دې سره خبري کړي او رپورټ را لګل.
د 1400 پېتم کال کې مین ولم سترګو باندې مایوب شوم. هغه نه را دي خدا اته کال کې چې بيخي هغه کوم دي چې ملرو هغه من د لاس ورکو.
د سره کې وڅندې تپسرل مرل کوچني زوی سره پلاستیکي لوټي کلوري پر تندی او ملای خولی را ماتی دی. څه نشی لیدای خود لاسونو پر تپولو د خپل موخي درک کولای شي. پیوندی جامې شلیدل چپلې او په سر سوری خولی د غربت گواهی کوي. دا شپې تکلن سخی جان دی چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی روغتیا پالو. هغه د نورو ټپیانو د درملنې په تکل روانو خو ل خپل تقدیر نه خبر.
ډاکټر نجیب حکومت وخت په وخت سره هغه کې جرای ډاکټر عمر بیا دالته وظیفې ته تللی و. بس کسان زخمیان شوي د هغو د پانسمان په ارتباط باندې ورغلو. بس لاره کې مین په موږ انتظار وکړو، د مین په وجه باندې بس مایوب شوم. سترګې مې لاسه وکړه.
سخی جان د ژوند خورا سختې ګاللې. هغه د کونړ په مرکز سدآباد کې خپل خواري غریبي کوي. ژوند د لکړاوونو ډک خل رواني ژوندۍ خوشاله ده. نو ما وړه وای کله بم چاته د سوال لاسونه غزي.
کله چې زه د خپل سترګو نه بيخي بي وټه پرې وتلم، نو سوچ او فکر مې کوم چې د سوال کول ما ته ګران دي. دان نشم کولای. خو اخر دا مې وویل چې الله پاک چې ما ته دا خپل راکړي رزق هم راکړي. بیا دا ورو سره مې لاړم جلال آباد ته، دا پلاستیک لوټه مې راوړې. بس دغه کې الله پاک تم ویل چې الله زما دغه وسه کې دا مخکې مو چې نور خیر او برکت ستاسو په لاس.
هغه وی په ډیر سختۍ د ژوند ملګری مونډلې. اوس دوه زامن ویولور لري چې مشره زوی څوارلس کلندې. نو مولې امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې په خرڅېدونکو لوټو یې ژوند چلیږي. سخی جان نور معلولینو ته یو لن خو مانادار پیغام هم لري.
کونړ معلولینو نه او د ټولو عام د افغانستان معلولینو زما د خاص دي چې هیڅ چاته د لاس نیسی رب العالمین ته دی ونیسی. د الله نه دی ارسه چې غواړي د رب العالمین نه دی غواړي. دوه رکعت نه بل دی کې یو د الله نه دی غواړي.
مونږ د سخی جان کور تم ورغلو. له ساده ګټو په یو جوړ په خوانی تنگ کور کې ژوند کوي. میرمن یې په خپل خاوند ویاړي.
ډېر خوشاله زمونږ د کور خرچه پکې وزي. د سوال نه په اخلاص سو، د ورور انتظاري نه په اخلاص سو، د بل نه په اخلاص سو. لکه سر زی او ماخه ماخستان راځي روزه ماته په لارې ونکي.
د کونړ ګڼ اوسیدونکو د ډاکټر نجیب الله د وخت غروختیا په لټل غني
ګڼ خلک مونږ وینو چې ورو جوړلی به هم سوال کوي. که څه هم دا سترګې نه لري او د همت د لاس نه دی ورکړی، سوال نه کوي. دلته خپل لوټي خرڅوي او ماقام ته یو مړی حلاله ډوډۍ ګټي. نو زما په وړاندې دا یو اتل.
که څه هم په افغانستان کې تیرو جګړو د نفوس یو غوښینه برخه معلومه کړې، ډېر له خلکو په سوال پیسې ټولای. خو سخی جان وای سوالګر انسانانی بدی راځي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو vo.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس خاغله شفیق ستانګزای وی چې د دوی چې دوی به د نړیسته اغلو بغاړو ته په ملي او کورنی کرکټ کې په ټیمونو کې ځای ورکړي چې کورونه په افغانستان کې دنه نوي. دا خبره خاغله ستانګزای د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې ده.
محترم شفیق ستانګزای صاحب، د کرکټ د هر هیواد بورډ مختلف لایحې لري، قواعد قانون لري د خپل لوبغاړو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ هغه لایحې چې لوبغاړو لپاره شرط دی چې دوی په کومو شرایطو کې چیرته لوبې کوي هغه عمده څه دي؟
یقینا څومره کانټراکټ پلیران چې موږ د افغانستان کرکټ بورډ سره دوی قرارداد لري، دوی چې هر هیواد ته ځي، که د لوبې لپاره ځي او که د شخصي کارونو لپاره ځي، دوی به د افغانستان د کرکټ بورډ څخه انوسی یا اجازتنامه اخلي او له نه وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ څخه دوی اجازه اخلي ترڅو هلته لوبې وکړي یا اعلانات جوړ کړي. زیاتره لوبغاړي لکه اوس په ملي لیګ کې نبی ساحل صلی الله علیه وسلم امارات متحده او ته حوالته اعلان د کړو یو شخصي کمپنۍ ته، نو د ټولو مواردو کې ودوی د افغانستان کرکټ بورډ څخه به اجازه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خپل ټول پروګرام بیانوي او بیا به موږ اجازه ورکړو، دین اوسې ته ورکړو.
صحیح. افغانستان کې لوبغاړي اوسېږي، ځینې لوبغاړي د افغانستان بهر اوسېږي، د بهر اوسېدونکو لوبغاړو لپاره څه قانون دی؟
منگا دے باہر لوگ گاڑو دی پارا سنگ سے درون مسئولیت کو گوس ما دوی تو ویلے سے تاسو با کورونا را منتقل کرے افغانستان تا، نو په اول دو میاشتو کې خو یقینا د سیستم مچا او ورلد کپ او زمينه ورته مسایده نه سول، هغه څخه وروسته بیا موږ قراردادونه سره بند کړل. کوم لوبغاړي چې د هیواد څخه بهر لوبېدل هغو ته موږ هیڅ تنخانه ورکول او صرف ډیلی الاونس او میچ فیس باندې به لوبه کوله، ترڅو موږ په دې توانېدل. الحمدلله اوس د افغانستان 99.9% لوبغاړي په افغانستان کې اوسېږي، او یو یا دوه لوبغاړي کغه چې له هیواد نه بهر اوسېږي هغه سره د افغانستان د کرکټ بورډ هیڅ قرارداد نشته، او دا لړۍ به موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم غځوو چې هغه لوبغاړي به په کورنۍ کرکټ کې دینه وروسته لوبېږي چې هغه د افغانستان دننه پور وي. نو دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په باندې ډېر زیات
صحیح د لوبغاړو بهر کې اوسېدل او د هغوی لوبېدل دا به راتلونکو لوبو باندې تاسو هم عملي کوئ، ټیم چې انتخابوئ که دا څه رقم به کوئ؟ دا اوس لوبغاړي
یقینا اوس موږ تقریبا 42 قرارداد دي لوبغاړي لرو، له هغه څخه ټول افغانستان ته منتقل شوي دي، کډه افغانستان ته راوړي دي، او دا لړۍ به موږ داخلي کرکټ لوبغاړو ته به هم رسوو چې هغه لوبغاړي کوي چې افغانستان په داخلي کرکټ کې حصہ واخلي ترڅو هغه په افغانستان کې دننه ووسیږي. د دې څخه مراد د افغانستان د کرکټ بورډ د افغانستان د اقتصاد ته یو نوی تقویت ورکول دي، ځکه دا لوبغاړي چې دا ډیر مشهوره او په خلکو کې او په جامعه کې ډیر محبوب خلک دي، او هر یو ولایت ولسوالۍ کې چې دوی اوسېږي هغه ولایت او هغه ولسوالۍ ورسره رنګینه کېږي، هغه ولایت ولسوالۍ کرکټ ورسره فروغ کوي. نو په دې کې سدا زمونږ کرکټ او همدارنګه د افغانستان عمومي ګټه ده، او دا د سفیران د افغانستان نو دوی که چېرته په خپل هیواد کې اوسېږي هغه هیواد ورسره او هغه منطقه هغه کلی کور بانډه ورسره ګل ګلزار ښکاري. نو په دې کې مونږ هیڅ نوه کمپرومایز یا مفاهمت نه ورسره کوو. یقینا زه به تاته یو مثالونه درکړم. جلال آباد کې کرکټ سے رشت وکړ، د عالم صاحب کورنۍ چې کله جلال آباد ته راغلله نو جلال آباد کرکټ ډېر زیات رشت وکړ. په خوست کې د نوروز منګل له برکته، په کندوز کې د میرویس اشرف له برکته، یو خړه دشته به زه درته وښیم، رئیس احمدزی په کې اوسېده پکتیاکوټ چې اوس ورسه له ډېرو مډرن ترینو کلو یا ښارو څخه ده. اوس هغه پکتیاکوټ ته تقریبا ډېر زیاتې کډې لاړلې، بانډې لاړې، همدارنګه ډېر زیات لوبغاړي په کابل کې پکتیاکوټ کې کورونه جوړ کړل. نو د همدغه لوبغاړو په برکت د کرکټ له برکته به موږ خپل هیواد ته وده ورکوو، خپلو ویجاړو کلو ته به وده ورکوو، او خوشحاله په دې یم چې تر اوسه پورې ټول لوبغاړي راغلي دي که یو یا دوه څوک پاتې دي، له هغه سره موږ خپل قرارداد هم فسخه کوو او له دې څخه وروسته د افغانستان طرف له لوبېدای هم نه.
ډېره ډېره مننه محترم شفیق ستانګزای صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.